سلامونه ستړي مشه تاسو موږ خلاصه د ریډیو نه اوري واستاسو د ریډیو خبرونه څلورش ساعته دوام لري د سارلش بګو د مخام ترش بګو په لاندو سپونو نه 35 متر او د مخامش بګو د سارترش بګو په منځنۍ صفه 12 پګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان 10% وګړي د روغتیا خدماتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغه سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډیره په بشري مرستو متکی دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 شپېته روغتیا مرکزونه تړل شوي او روغتیا خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دي چې 240 نور روغتیا مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 6000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو دغه شمېر راتک د بیا ستنېدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمېر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رړول شوی دي. تورز وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوې دي. دا طالبانو د کډوالو چارو ځانګړې کمیسون له دغو رسنو شو سره د مرستو خبره کوي خو رسنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او ځینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالې مبارزې ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس له ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلي مسعود ادا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو د وجلو د دوی مکلزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار دغه حکومت پر زوال دي. ښاغلی زیا د څرګندونی د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي چې د طالبانو ضد جبهه سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپلو مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیره نه ده کړې خو وړاندې تر دې غټاله چکړه خوخون کې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمش انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا ښاغلي ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤول بللی دی. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان وویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځي چې پوتین لومړی کس وګړو خو لا هغې وروسته دویم کس بایدن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر وکړ. ټرمپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 9 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې چې د 9 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زمبابوي او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. لا پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري.
طبق يوم الناس كدرس سالور كورة في زبورة فترة ورقة والمطار وشلدير در أماني مفيدا كوري ودا ما جيس كنغي لي مونغي تروسة فوري بدا يوم دا سوس ويا شلل دي مونغي تروسة زرر فرسة
باندې بعده کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واورئ. یو ان ډی پی وایي لکه نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی په میلیونونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. یا افغان ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات شوي دي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبرې اترې وکړي. د شې خبرې اترې ده کوم موضوعاتو په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. دا ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې خزې په افغانستان کې د ماژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو لامره د افغانستان اقتصادي ودې ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکي دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړی ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د دې هیواد په کاري ځواک کې د خزو ونډه 19% وه، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ناورینونو سره مخ دی او دغه ناورینونو په ځانګړي ډول خزې ډېرې زیانمنې کړي. که څه هم د یو ان ډی پی په راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه ښځو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړی، خو یو شمېر ښځې وایي طالبان پرې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په دې راپور کې نیم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې د ښځو چارو په ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوې او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ځوان کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زده کړو په ګډون ښځو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیوال ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ولې دی وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څېړنه کړې وه. ویلي وو چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څېړنه کې راغلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی ویلی و د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکاره د خزو د حقونو او فعالی او د نجونو د زده کړو د کمپاین لغړي اغلی سرکی مایار سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونه دا پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې دې باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي، هم د دې دې په شخصي لحاظ، د دې دې په کسړې دی او په نه ټولن په نه له لحاظ او چېړي موږ وینو چې پنځونو کې یو ډول ناامیدي او یاس پیدا شوی دی، یو نو خفګان پیدا شوی دی چې دا البته ورسته دي خوندوی په انتونو دي تړلو نه دي دې په وجود کې دا شی حضور کړای دی. بلدا چې د دې یو نو اوقته د دې په وجود کې پیدا شوی دی، نو د دې خپل ځان نه کړکلې ریزک چې د دې لپاره چې د دې د جنسیت له لحاظه چې د دې خزي یا جنې دې په دې باندې د خوندې تړل شي دی. بلدا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې د دې په وجود کې پیدا شوی دی، او هغه د دې لپاره چې د دې په دې باندې پیږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه ځا کړې دي او دوی دي د درس او تکړه نه محروم کړې دي، نه دي په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصې بدل شي. چالبته موږ تاسو یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل، انجونې په د خپل مفهمه او نامعلومه راتلونکو په اړه اندېښنه لري، او دا پر حق ده. او په دې اله دوی په کاراتو د خپل کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوال ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دې دا غوښتنه کوي چې دوی دې په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبي ته چې دوی دې په باندې منفي اغیز کړی دی. موږ تاسو د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلن چې د دې سره کېږي، دا د دې لپاره دردونکی دی او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفي اغیز کړی دی. موږ وینو چې د خویندو حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده، او دا یو ناورین دی د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هر ټولنې د نیمه برخه د ښځو جوړه دا، او خزه د اس په اصل کې د پرمختګ لپاره د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن خیر راځي شي، هم سوله پکې تل پاتې شي، او هغه خزه چې زده کړې کړي اوسې تبي د چاغز زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکو لپاره مثبت اغیز ولري. او کله چې خويندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي، نو تبي د چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډیر ده. اما خبره دا چې یون ټی پی یا ملګر ملتونه چې دا پنځوش کال یا شل کال په افغانستان کې حضور لري، دوی د خویندو لپاره هغه ملموس کار چې کړی دغه څه شی ده. دوی دی یوازې یوازې موږ ته احصایې راکوي، احصایو ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په ځمکه په حقایقو باندې پیږو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسیږي، موږ هم په دې باندې پیږو چې زموږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنی کیږي، خویندې د جګړو له کبله، د پنځه څلوېښت کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی، خویندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه پې باندې وضع شوي دي. نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکا مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو او دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل را سره شریک کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوي وایي د کورونا کرایي د کرای کورونو لکه مخسر مختی او زیاتوی چې کرای هم دو چنده لوړ شوې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل بیروزګار دي او نه پوهیږي د لوړو کرایو ترڅنګ د برېښنا بلونه او نور نکختونه څنګه پرې کړي. په ورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزیدو سره د کورونو کرای لوړ شوې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې ل غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې پورستیو کې دی هیوادونه افغانستان ته ستانه شوی وای دوی سرپنا نه لري او دا چې د کرایي کورونو به هم خورا لوړ شي وي. ل پاکستان تازه ستون شوی احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ستونزې په 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړي.
کورونه کوم کرایه سیمه کې په 3000 روپے هغه اوس په 8000 روپے 9000 روپے باندې دي. زما یو 15 ورځې کېږي چې زه دلته راغلی یم کرایه پور کې جون ته راوم 8000 روپے او 8000 روپے دې پیدا کوي. مشکله ده ګرانه خبره ده. توا نن نو 8000 روپے کرایه ورکو نور برق به زراسي او دشته هم ته مشکله ستان.
ل ایران ستون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالې په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي ل ورته ستونزې سره ټکوي.
پدی ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا همشي کرایي دوه برابر زیات وي. دی وی خونی 3000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ بهتر را دی.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزیدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله لپښت سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړی. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 تر رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 25000 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د وی رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوی او د ډیرې دلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شوي افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیه کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډی پی ای اژانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنري په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر علي 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډیر شمیر راستنو شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوس مهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ښاغلی ترامپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ترامپ د اپریل په 14مه د تور پورې کړ او نږدې شپږونی مخکې تر دې په سپینې ماڼۍ کې له ښاغلي زلنسکي سره خبري اړولې وي. ښاغلی ترامپ د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګڼو خو راځئ چې بایډن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره او بیا زلنسکي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ترامپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمینه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکې شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چی برنورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19مه په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غو غوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترې ترلاسه شي. تا جانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمې نه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیشي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلی دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبې پورست په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشی د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلی دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دو مخکې به د اپریل په 14مه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لری کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي چې چیرته ایران کومې موافقې ته ونرسي شي د اسرائیل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کلاس د رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه چلروي ساته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په دندو چپوند نه 35 متر او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تیار تا لخپل پلویانو سره پلی دوکاتو هم قیدات وزه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سو، د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اغسر مخالف دی اغه رقم اقدام نه غړي تر سره کی او په دې ویره لري که څوک تاجه غوچت کی دا کې دشي ټول عوام همدا غښتنی ولري او په دې باندې فشار راسي.
نو موري زیاته کړه چې د طالبانو د بیا وکمنې دوه رهسي تر اوسه د د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالس او فعالیتونو او حتی په خبره پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي. ښاغلی حکمتیار داسې وخت دا ایداوی مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي نیولو بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نه وی وستلی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا وکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وری په شپاړسمه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني کړي، د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پریخودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. له دې جالې د سیاسي چارو په سمي یوسف سي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم راتنګوي، خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستان فرار وکړي. کنه دا ډول اشخاص بی احترامي ورته کول، له کوره ویستل، دا د افغانستان د خلکو د دود او دستورو د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبل کی قدر من او کله لیسکون کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته دزړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه منسمون دوی بلوسته هله د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوچو صحت مند او سړي د صحت جمع بون پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سود نن ورځی لوست یو ولسم لوست نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوسته پیل پښو بو کی بیل خپل زرا سر خپل کتاب کتابچا او کلمه نو ورډری تر سو کولی سي د نن ورځی د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکې کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپېری همچنان قدر منو کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي